د مینه پیغام.
زما رونو په خیر علی، مونږ ډیره خوشاله شو چې تاسو رالی. د ډیر وخت داسې مونږ تاسو انتظار کولو.
شبانه خورې دا زمنګ د پارم د خوشحالی خبره ده چې کله تاسو مونږ له دلته دعوت راکوي نو مونږ به ضرور راځو. او شبانه خورې دا راته و چې ته څنګه
فیصل وروره؟ د خدای پاک شکر دی زه خیمه. او ندیمه وروره ته څنګه؟
زما خورې زم بالکل خیم، د خدای پاک شکر دی. او سبا ګل خورې ته څنګه؟ ماشومان دې څنګه دي؟
ندیمه وروره زم خیمه او زما ماشومان هم ښه دي، د خدای پاک شکر دی. ته او ستا ماشومان ښه دي؟
او سبا ګل خورې د خدای پاک شکر دی ټول خیو.
او زما نه خو چا تپوسو نه که، خو د خدای پاک شکر دی چې زم خیمه او زما ماشومان هم ښه دي.
سلیمه وروره مخه فکیږه، تاسو ټول یو ځای رالی نو ګڼه ګوڼه شوه، په دې وجه باندې به تاسو نه تپوسو نه کو. دا راته وایه چې ته څنګه او زما ورندار څنګه ده او ماشومان څنګه دي؟
د خدای فضل دی، مونږ ټول روغ جوړ یو. او اس خبره نه دا خو میاسې ټوکی کولی. ډیر خوشاله شوم چې یو ځل بیا دلته رالو او ټول په وخت باندې راورسېدو. نو د خدای شکر دی وي. او دې اورېدو سره ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو ټول روغ جوړ یئ او خوشاله یئ. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږه عبادت شروع کو. او چې به د عبادت نه رستو اوس کو، ستاسو خوښه ده؟
او بالکل زمونږ خوښه ده.
ډیر ښه. نو داسې څه خبرې او کارونه شته چې هغې دپاره تاسو په خپل ژوند کې د خدای پاک شکر گزار یئ؟ هغه خبرې دې مونږ یو بل ته وکړو، نو بیا به مونږ د هغې دپاره د خدای پاک شکر گزاري وکړو.
سلیمه وروره، زما ورور ته په یو سکول کې استاذي میلاو شوله، نو زه په دې د خدای پاک شکر ادا کوم.
زما مری خوږې ده، خو اوس ما ګولۍ واچوله او هغې سره زما طبیعت ډیر زیات ښه شو، نو زه د خپل روغ صحت دپاره د خدای پاک شکر کوم.
او زما یو ملګری را روان دی، نو زه د هغه دپاره د خدای پاک شکر کوم او دوام کوم چې هغه په خیر خیریت سره ورسی.
او زما تر میخه واغسته، نو زه د هغه دپاره د خدای پاک ډیر زیات شکر کوم.
دا خو ډیره ښه خبره ده، مبارک تشه.
ډیره مننه وروره. نو زما وروڼو خویندو، راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره د خدای پاک شکر گزاري وکړو.
خدای ستا شکر کوم نننۍ ورځ دپاره او دې وخت دپاره. خدای ستا شکر کوم چې مونږ یو بل دلته روغ جوړ ولیدل. او خدایا، د دې دپاره ستا ډیر شکر ادا کوم چې زمونږ د ټولو کورنۍ روغې جوړې دي. او خدایا، ستا د هر یو نعمت دپاره ستا شکر کوم چې ته زمونږ په ژوند کې مونږ له داسې ډیر نعمتونه دي چې هغه نعمتونه زمونږ په ذهن کې هم نه. او خدایا، ته مونږ له راکې. خدایا، د دې کومو نعمتونو ذکر چې مونږ وکړلو، نو خدایا په دې یو ځل بیا ستا شکر ادا کوم. او خدایا، ندیم ورور چې د کوم ملګري ذکر وکړلو چې هغه به د خواله راځي، نو خدایا ته هغه په خیر خیریت سره ورسوه. او خدایا، چې د دوی وخت یو بل سره ډیر خطیر شي. او خدایا، دغه شانته زه ستا شکر کوم چې د سبا ګل خور مری اوس ښه شوې ده. نو خدایا، ته دې له نورم شفا ورکا. او خدایا، دغه شان زه د سلیم خان ورور د تره دپاره ستا شکر کوم چې تا هغه له میخه ورکړله. نو خدایا، ته دغه میخه د هغوی دپاره د برکت وسیله وګرځوه. او خدای، دغه شان زه د شبانه او خپل ځان د پرستا شکر کوم چې تا منګلم په جون کې ډیر نعمتونه را کړی دي. او خدای، خاص طور د خپل روړ د پرستا شکر کوم چې هغه ته په سکول کې استاذي میلاو شوله. نو خدایا، ته هغه له عقل او پوها ورکا چې هغه خپل شاګردانو ته په خه طریقې سره سبق وخی او هغوی په خپل جون کې کامیابی ترلاسه کړي. دا ټول شکر گزاري ستا په پاک نوم کې کوم. آمين.
آمين. فیصله ډیره مننه. نو زما وروڼو خویندو، راځئ چې اوس مونږه کتاب مقدس راواخلو. او زه غواړم چې مونږه د انجیل شریف نه لوستنه جاری وساتو. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شو یو څو عبادتونو کې مونږ په انجیل شریف کې د متی د سپارې نه لوستنه شروع کړې ده او مونږ د اتم باب نه لوستنه کوله. نو په تیر شوي عبادت کې مونږ اتم باب ختم کړو. نو نن زه غواړم چې مونږ د نهم باب لوستنه شروع کړو. او مونږ به داسې وکړو چې د نهم باب ړومبی اتا آیاتونه به ولولو. نو راځئ چې د ټولو ناول دا آیاتونه ښه په غور سره واورو.
مهرباني سلیمه وروره، په دې کې صدارنګ لیکلی دي: نو عیسی په کښتۍ کې کېناستو او پورې وتو او خپل ښار ته راغی. هغه له یو څو کسانو یو شل سړی په کټ کې راوړو. د هغوی عقیده چې ولیده، نو عیسی هغه سړي ته وویل: زویه، خاطر جمع که، ستا ګناهونه معاف شو. په دې ځینې د شرعي عالمانو د ځان سره وې چې دای څه کفر وغورو. عیسی په دې پوه و چې د دوی په زړه کې څه تیر شول او ورته یې وې: چې تاسو داسې بد فکرونه ولې کوئ؟ آیا دا اسانه خبره ده چې څوک ووایي چې ګناهونه دې معاف او وبخلې شو، او که دا ووایي چې پاسه وګرځه؟ د دې دپاره چې ستاسو زړونو ته پرېوځي چې ابن آدم ته په دنیا کې د ګناهونو د بخښنې ورکولو اختیار شته. نو هغه شل سړي ته مخ راواړو او وی ویل چې پاسه کټ تې واخله او کور ته ځه. دې سره سړی پاسېدو او کور ته لاړو. خلک په دې ننداره هیبت واغستل، او بنی آدم ته په داسې اختیار ورکولو یې د خدای ثنا وویله.
آمین. ډیره مننه ندیمه زما ملګرو، مونږ خدا زبردست حواله واورېده چې پکې مونږ یو ځل بیا د مالک عیسی مسیح د یو زبردست معجزې په حق له واورېدل. نو څوک په اوس دا حواله مونږ ته په یاد باندې ووایي چې مونږ نورم په ښه طریقې سره په دې باندې پوه شو او راته یاد پاتې شي.
دا حواله به زه ووایم.
ډیره ښه، سبا ګل مهرباني وکړي او تاسو دا مونږ ته ووایئ. ملګرو خو په غور سره واورئ،
کله چې عیسی مسیح کښتۍ کې کېناستو او خپل کلي ته راغو، نو هلته کې هغه یو څو سړي ولیدل چې یو شل سړی په کټ کې را روان کړی و، او هغه خلکو عیسی علیه السلام ته ووي چې دې شل دی. نو عیسی علیه السلام د هغه یقیدې ته وکتل او هغه ډېر زیات خوشحاله شو، او هغه سړي ته ووي چې بچې ستا ګناهونه وبخلی شو. نو کوم خلک چې هلته کې ولاړو، نو هغوی په دې خبره باندې سخت غصه شو او عیسی مسیح ته ووي چې دې لاسه کفر ورئ. خو عیسی مسیح د هغوی د زړونو نه خبر و. عیسی مسیح هغوی ته ووي چې تاسو داسې بد فکرونه ولې کوئ؟ دا خبره اسانه ده چې زه دې سړي ته ووایم چې ګناهونه دې معاف شو، او که دا خبره اسانه ده چې زه دې ته ویم پاسه او وګرځه. بیا عیسی علیه السلام هغه شل سړي ته مخ راواړولو او هغه ته ووي چې بچې پاسه او خپل کټ والا او روان شه. عیسی علیه السلام هغه ته ووي چې په دې دنیا کې ما سره د ګناهونو بخلو اختیار هم شته. نو په دې خبره خلک عبت واغشتل او هغوی د خدای پاک ثنا صفت وویل.
ډیره مننه سبا ګل، تا خو کیسه ډیره ښه طریقې سره اورېدلې وه او ډیره ښه طریقې سره درته یاد وه. زما ملګرو، د سبا ګل نه په دې کیسه کې څه خبرې پاتې شوې او که نه؟
سلیم خان ورو را، سبا ګل خور خو کیسه ډیره ښه وکړله، خدای سو خبرې لګې ګډې وډې وکړلې. کله چې عیسی علیه السلام خپل خار ته راغو، نو یو څو کسانو یو شل سړی د هغه خواله راوستلو، او چې عیسی علیه السلام کله د هغوی عقیدې ته وکتل، نو هغه شل سړي ته ویل چې زما زویا خاطر جموسا. او بله خبره پکې دا لږه ګډه وډه وکړله چې عیسی علیه السلام هلته هغو کسانو ته ونه وایي چې د ګناهونو بخلو اختیار مال راکړی شوی دی، بلکې هغه خلک دا خبره وکړي چې بنی آدم لم د ګناهونو بخلو اختیار ورکړی شوی دی. او په دې خبره هغه خلکو د خدای حمد او ثنا ویله.
ډیره مننه فیصله. زما ملګرو، یقینا چې دا کیسه به اوس مونږ ته یادی، نو راځئ چې وګورو چې نن په دې زبردسته کیسه کې خدای پاک مونږ ته څه ښودل غواړي. داسې کمې خاص خبرې دي، کم حکمونه دي، کم هدایات دي چې هغه مونږه د خدای پاک په حق لباندې د دې کیسې نه، یعنی د دې آیاتونو نه زده کولی شو.
خدای پاک زمونږ د زړونو نم خبر دی، لکه څنګه چې مونږ په دې کیسه کې واورېدل. کم چې دا د شر علمان الته ولاړو، کله چې عیسی مسیح دغه شل سړي ته ووي چې زوی ستا ګناهونه معاف شو، نو دغه د شر علمانو په خپل زړه کې سوچ کولو، خو مالک عیسی مسیح د دوی په زړونو باندې پوهېدو او هغه ورته ووي تاسو ولې په زړه کې داسې بد خیالونه کوئ؟ نو خدای پاک مالک عیسی مسیح له دی اختیار هم ورکړی و چې هغه د خلکو په زړونو پوهېدو.
زما ملګرو، زمونږ چې کله دا ایمان وي او دا عقیده وي چې یو کس زمونږ دپاره دا کار کولی شي، نو خدای پاک زمونږ د عقیدې او زمونږ د ایمان په وجه مونږ د پاره هغه کار کوي. لکه څنګه چې مونږ په دې قصې کې واورېدل چې هغه خلکو هغه شل سړی صرف عیسی لپاره روان کړی و، او د هغوی دا عقیده وه چې صرف عیسی علیه السلام دا کار کولی شي او دا شل سړی روغولی شي. نو زما ملګرو، کلم چې زمونږ دا ایمان وي او دام عقیده وي، نو خدای پاک به همیشه بیا زمونږ مدد او مرسته کوي. لکه زه به تاسو له یو مثال درکم. زما ترور وه او هغه په گاډی کې راتله. هغه چې کلم په گاډی کې ځي، نو هغې له الټۍ ورځي. نو یو ورځ هغې سره خپل زوی ناستو، نو هغه زوی بیا ماته قصه کوله چې خپل مور سره مې داسې یو کار وکړو. نو امور ورته ویل چې زوی مالا الټۍ راغلی دي او څه وکړمه؟ نو هغه زوی وایي چې ما سره په جب کې یو ډکې شان پروت و. نو ما خپلې مور ته ویل چې مورې، دا د الټو ګولۍ ده او دا به لاس کې ټیټ ونیسي او ګورې به ورته نه. نو د هغې دا یقین شو چې دا د الټو ګولې د اوس بمال الټې نه راځي. نو هغه ترور زوی مې راته وویل چې موږ خپل سفر ختم کړلو خو بیا هم زما مور الټې ونه کړلې. نو زما ملګرو عقیده یو داسې سیز دی چې زمونږ عقیده په هر سی شي باندې جوړه شي نو بیا به زمونږ په هغه باندې ایمان وي او موږ ته بیا پته لګي چې دا کس یا دا سیز زمونږ دپاره ښه کیږي.
فیصله تاسو خو ډیر ښکلی مثال ورکړه، خو ضروری خبره دا ده چې زمونږ عقیده او ایمان صرف او صرف پختې پاک باندې وي.
بالکل سلیمه رو رستاسو خبره ټیک ده. نو زما ملګرو موږ ټول له پکار دي چې موږ کلم بیماران شو نو یقین دې موږ صرف او صرف په خدای پاک باندې وساتو، خو دې سره سره علاج هم ضروری دی.
نن موږ د شفا په باره کې خبرې کوو چې خدای پاک څنګه خلکو له شفا ورکړي. څنګه چې موږ په دې کیسې کې وریدل چې د دې سړی د عقیدې په وجا هغه روغ شو، نو موږ هم په خدای پاک باندې عقیده ساتل پکار دي. کچره موږ د دې کیسې اوریدو سره دا سوچ کوو چې ګینه دغه ټیم خو عیسی مسیح او هغه راغو او دغه سړی روغ کو، نو اوس خو عیسی مسیح نشته، اوس په موږ څنګه رغیږو؟ نو موږ له سم دا یقین ساتل پکار دي چې بهشکه اوس خو په دې دنیا کې عیسی مسیح نشته، خو هغه موږ خپل کلام پرې خېده. او کچره موږ دغه کلام باندې یقین او ایمان ساتو، نو نن هغه زموږ دواګانې اوري او نن هغه موږ له شفا راکوي. کچره موږ د عیسی مسیح په نوم باندې دعا غواړو، نو نن موږ رغېدې شو.
سلیم ارورا، لکه څنګه چې دلته موږ د مالک عیسی مسیح د یو بل اختیار په حق لورېدل، کوم چې یو ډیر زبردست اختیار دی، یعنی د ګناهونو د بخښنې اختیار، او دا یو داسې اختیار دی چې د هغه وخت يهودیانو هم په دې خبره باندې اعتراض وکړ او یو بل ته وویل چې دا څه کفر غورو چې کله مالک عیسی مسیح داسې ویل چې ستا ګناهونه وبخلې شول. نو زه دلته لږ شان د دې خبرې وضاحت غواړم چې مالک عیسی مسیح کله داسې ویل چې ستا ګناهونه معاف شول په دې بخنه کې، او کله چې خدای پاک ګناهونه بخي، نو په دې دواړو کې څه فرق دی؟
ندی ما تاسو خو ډیر خطا پوسوک او د دې جواب ډیر اوغت کې دی شي، خو زه به په مختصر تور تاسو ته صرف دا وایم چې کله خدای پاک په خپل باندې یو کس لا د یو کار اختیار ورکي، نو په هغه کې د خدای پاک مرضی شامل شي او د هغه کس او د خدای پاک مرضی یو شي، نو موږ ټول ته پته ده چې مالک عیسی مسیح خدای پاک دی دنیا ته را لېږل او هغه د خدای پاک د حکم تکمیل کو، یعنی د خدای پاک حکم یې پوره کو. نو چې کله مالک عیسی مسیح یو کس ته وویل چې ستا ګناهونه وبخلې شو، نو دا اختیار د خدای تر طرفه، نو بیا په دې کې هیڅ فرق پاتې نشو چې دا خدای پاک وویل یا مالک عیسی مسیح وویل، چې مالک عیسی مسیح له دا اختیار هم ورکی، ځکه چې دا د خدای مرضی وه چې مالک عیسی مسیح پوره کوله.
سلیم ارورا، ډیره مننه. نو ستاسو د خبرې دا مطلب شو، نو مالک عیسی مسیح سره چې کوم د ګناهونو د بخښنې اختیارو په هغه اختیار کې او د خدای پاک په اختیار کې هیڅ فرق نو؟
او بالکل، زما هم دا مطلب دی. او زما ملګرو، ما یو بل خبرې ته سوچ کولو، او هغه خبره دا ده چې د دې شل سړي دا ایمانو چې کله زما دا ملګری ما عیسی مسیح خوا ته یوړي نو زه به روغ شم. نو نه صرف د دغه شل سړي ایمانو، بلکې د هغه د ملګرو هم دا ایمانو چې کله موږ دې هلته بوزو نو دی به روغ شي. نو زما ملګرو، دا صرف د یو کس ایمان نه، بلکې د هغه ټولو دا ایمانو چې مالک عیسی مسیح دی شل سړی لا شفا ورکول شي. خو دلته یو ډیره زبردست خبره مونږ وینو. هغه شل سړی او د هغه ملګرو ته دا خبره معلومه وه چې دی شل سړی ته صرف په جسمانی طور باندې د شفا ضرورت دی، خو چې کله هغه مالک عیسی مسیح خوا ته لاړل نو هلته خبره بدله شوه. مالک عیسی مسیح د هغه سړی ضرورت ته وکتل، نو هغه ته دا خبره واضحه شوه چې ده ته نه صرف په جسمانی طور د شفا ضرورت دی، بلکې ده ته په روحانی طور هم د شفا ضرورت دی. نو د جسمانی شفا نه مخکې مالک عیسی مسیح هغه لا روحانی شفا ورکی او ورته ووایي چې ستا ګناهونه وبخلې شو. نو زما ملګرو، خدای پاک زموږ په ضرورت باندې پوه دی. هغه مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږه چې زموږ هغه ضرورت پوره کړي، د کوم چې موږ ته خاص طور باندې ضرورت دی. او هغه ضرورت سو، هغه ضرورت زمونږ د ګناهونو بخښنه وا. نو هم دې ضرورت د پاره خدای پاک مالک عیسی مسیح راولېږه، او هغه د ګناهونو د معافی د پاره یو لار تیار کړه. نو زما ملګرو، ځنی وخت موږ په خپل ژوند کې صرف جسمانی ضرورتونو ته ګورو. موږ دا سوچ کوو چې زه په جسمانی طور باندې ناجوړه یم، ما ته په جسمانی طور باندې د خوراک ضرورت دی، د جامو ضرورت دی، زما په ژوند کې داسې نورې مسلې دي چې هغه حل کول پکار وي. خو دې سره سره موږ لا خپل روحانی ژوند تم قتل پکار دي چې په روحانی طور موږ ته څه ضرورت دی، ځکه چې خدای پاک زموږ زړه ته ګوري، هغه زموږ روحانی حالت ته ګوري، هغه د پاره زموږ جسمانی حالت دومره اهم نه دی لکه څومره چې روحانی حالت دی. بیشک چې په جسمانی تور مغه زموږ خیال ساتي، مونږ سره مینه کوي او غواړي چې مونږ یو ښه ژوند تیر کړو. خو زما ملګرو، کله چې زموږ روحانی حالت ښه شي، نو بیا به پخپل زموږ جسمانی حالت هم ښه کیږي. بیا به زموږ په ژوند کې مایوسی نی، زموږ په ژوند کې به خفګان نی، او زموږ په ژوند کې به کینه، نفرت او بغض نی. لکه څنګه چې مونږ په دې کیسه کې واورېدل چې هلته د موجودو خلکو په زړونو کې بغض او کینه وه، هغه په دې خوشاله نه شو چې دا شل سړی روغ شو او د ګرځېدو جوګه شو، بلکې د خوشحالۍ په ځای هغه په مالک عیسی مسیح باندې اعتراض وکړ، په هغه باندې د کفر فتوا ولګوله. نو ځینې وخت زموږ په ذهن کې داسې قسمه سوچونه او خیالونه راځي، په یو کار چې مونږ له خوشحالۍ دل پکار وي، نو د خوشحالۍ په ځای باندې مونږ د خفګان نه، د کینې نه او د نفرت نه کار اخلو. نو مونږ له داسې کول نه دي پکار. مونږ له پکار دي چې د خدای مرضي معلومه کړو چې هغه څه غواړي، او چې کله مونږ ته د خدای مرضي معلومه شي، نو بیا مونږ له هغه کارونه ښه په خوشحالۍ سره قبلول پکار دي.
بے شکا خدای پاک هیڅ کله نه غواړي چې یو انسان دې په تکلیف کې وي. لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح دغه کس ته وکتل او په هغه باندې زړه سیزلو، نه صرف دا چې هغه له شفا ورکا، بلکې هغه ته دا موویل چې ستا ګناهونه معاف شو. نو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. نن مالک عیسی مسیح زموږ ګناهونه معاف کوي او هغه غواړي چې موږ له شفا راکړي. دا زموږ د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ سره یو داسې هستی شته چې هغه زموږ ګناهونه معاف کولی شي، هغه زموږ نه بوج اغستې شي، هغه موږ له شفا راکولی شي. او کله چې موږ د خدای پاک نه دعا غواړو او موږ هغه ته مینه زارې کوو چې اے خدایا، زموږ په ژوند کې دا مشکلات دي، زموږ په ژوند کې دا تکلیف دی، زموږ په ژوند کې بیماری دي، زموږ نه دا بیماری، زموږ نه دا تکلیفونه لرې کا، نو بې شکه خدای پاک اوري. هغه هیڅکله نه غواړي چې زما خلک ته په تکلیف کې وي، یا زما خلک ته په داسې مصیبت کې راګیر وي چې هغه نه زه هیر شم، بلکې خدای پاک غواړي چې مونږ د ورځ په ورځ د هغه په کلام کې تکړه شو او د خدای پاک سره د خپل ژوند تیر کو.
بالکل شبانی، ستاسو خبرې صحیح دي. زما ملګرو، د دې کیسې نه مونږ ډیر څه زده کولای شو. داسې نورې کمې خبرې دي چې هغه مونږ د دې آیاتونو نه د انسان په حق لباندې زده کولای شو، یا د انسان د رویې په حق لباندې زده کولای شو.
په دې کیسه کې مونږ د انسان دوه قسمه رویه وینو. ځینې خلکو چې هغه د عیسی مسیح نه سوځېده او هغه دا نه شو برداشت کولی چې عیسی مسیح څنګه دمر لوی معجزې وکړي، او بل طرف ته مونږ داسې خلک وینو چې کله عیسی مسیح دا معجزه وکړه، نو هغه د خدای پاک سره صفت وویل. نن سبا مونږ ګورو چې ځینې خلک د عیسی مسیح خبرې اوري، نو هغه خوشحالیږي، دا هغه سره صفت کوي، خو ځینې خلک د عیسی مسیح خبرو منلو ته تیار نه دي.
زما ملګرو، زما دا یقین دی چې عیسی علیه السلام دغل د کومه معجزه وکړله او دا ویل چې زستا ګناهونه معاف شول، نو زما په دې خبر باندې یقین دی چې عیسی علیه السلام دا دغل ته د هغو خلکو د پاره وکړل کېدای شي چې هغه خلکو یو بل نه معاف کول او یو بل سره به دښمنۍ نه ساتلې. نو نن سبا هم هغه کار خلک کوي، که یو بل ته کنځلې وکړي نو په دې باندې جنگ جګړې کوي، که یو بل ته څه غوسه وي نو چې مقر شي نو د غوسی هغه زور تی وباسي، او په وړو وړو خبرو باندې د یو بل نه بدله اخلي، خو یو بل نه معاف کوي. خو عیسی علیه السلام دلته وی چې تاسو یو بل معاف کوي، خپل زړونه مکله کوي. کومه یو بل نه معاف کوو نو خدای پاک هم بیا مونږ نه معاف کوي، ځکه چې خدای پاک ته هغه خلک ګران دي کوم خلک چې یو بل معاف کوي، په یو بل باندې رحم کوي، یو بل سره مینه ساتي او د یو بل مدد او مرسته کوي. نو زما ملګرو، موږ له پکار دي چې موږ یو بل معاف کوو او د خپل زړه نه د هغو خلکو د پاره کینی وباسو چا چې موږ سره ثبت کړی وي، او موږ دې همیشه د نورو مدد او مرسته کوو. نو په دې باندې به زموږ نه خدای پاک خوشحاليږي، او خدای پاک به بیا موږ معاف کوي، ځکه چې موږ په یو بل باندې رحم کوو. زما ملګرو، یو شاعر ویلی دي چې خدای پاک وایي چې تاسو په دنیا والا باندې رحم وکئ، یعنی یو بل باندې رحم وکئ، یو بل سره مینه وساتئ، نو اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکي، یعنی خدای پاک به په تاسو باندې رحم وکي. خو چې موږ په خپل په یو بل باندې رحم نه کوو، نو بیا موږ څنګه د خدای پاک نه د رحم تمه ساتلی شو؟ چې خدای پاک به په موږ باندې رحم کوي، نو موږ له پکار دي چې موږ یو بل سره خرو یو ساتو، یو بل سره خپه خندا او خوشحالۍ سره ملاویږو، او یو بل سره مینه وکړو. نو بیا چې کله مونږ دعا کوو، بیا به خدای پاک زمونږ دعا اوري، او زمونږ د دعا جواب به مونږ لرا کوي. نو دا خبره ډیره ضروری ده چې مونږ یو بل معاف کوو.
زما ملګرو مالک عیسی مسیح په خپل ژوند کې ډېر په ښه طریقې سره د خدای پاک مرضی خلکو ته څرګنده کا، او ورسره ورسره د خپل اختیار په حق لوم خلکو ته رو رو څرګندونه کوله چې زه څه یم، څه لراغلی یم او څه اختیار لرم. راځئ چې اول د مالک عیسی مسیح د معجزو په حق له غور او فکر وکړو چې هغه څنګه خلکو ته رو رو د خپل ځان په حق له څرګندونه وکړه، او په اخیره کې به مونږ په دې خبره باندې غور کوو چې هغه څه غواړي. د ټول ناول چې مالک عیسی مسیح پیدا شو، نو د هغه پیدایښت د سیفو د پیشنګویانو پوره کولو چې پکې د بشمیره سیفو په حق له مونږ په تیر شو عبادتونو کې هم ذکر کړی دی. لکه څنګه چې په تیر شو عبادتونو کې مونږ د کتاب مقدس نه د حضرت یشیا پیغمبر دا پیشنګوی اورېدلې وه چې هغه زموږ کمزوری اوچتې کې، نو دغه شان مالک عیسی مسیح دنیا ته رالو، هغه خلکو ته د بیمارۍ نه د شفا ورکولو اختیار څرګند کو، او بیا ورسره ورسره هغه هر قسم رنځوران روغ کړل. او بیا په تیر شوي عبادت کې مونږ په خاص طور باندې د دې په حق له ذکر وکړو چې مالک عیسی مسیح سره د روحونو د وستو اختیار هم وو، او مونږ واورېدل چې هغه روحونو د کمې خبرې اقرار وکړو چې مالک عیسی مسیح ته وویل چې ته ولې مونږ د وخت نه مخکې په عذابې. او زما ملګرو، نن مونږ د یو بل خاص اختیار په حق له هم واورېدل، او هغه اختیار د مالک عیسی مسیح د ګناهونو د بخنې اختیار دی. نو زما ملګرو، اختیار 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 کچری مونږ د ټولو اختیارونو ته وګورو، نو دا خبره به مونږ ډیر په سوچ کې واچي چې آیا داسې اختیار په دنیا کې چرته بل چاله ورکړی شوی دی؟ آیا داسې اختیار تر اوسه پورې بل چا سره شته؟ زما ملګرو، داسې اختیار بل چا سره نشته، خو کچری خدای د مالک عیسی مسیح په وسیله چاله ورنه کی. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح سره د ژوند ورکولو، د شفا ورکولو، د بدروحونو وستو، د شل ګډو روانولو، او د ګناهونو د بخنې اختیارو. نو زما ملګرو، اوس راځئ چې په دې خبره باندې غور وکړو چې د اختیار مطلب څه دی. اختیار چې کله یو کس له ورکړی شي، نو بیا دا هغه سره اختیار وي چې هغه هغه کار په کومې طریقې سره کوي. چې کله د یو کار اختیار چاله ورکړی شي، نو بیا هغه کار کول د هغه په پوره اختیار کې وي. هغه ته د بل چا د اجازت غوښتو یا د بل چا نه د تپوس کولو حاجت نه وي. نو زما ملګرو، اوس چې مالک عیسی مسیح سره اختیار شته، او خدای پاک هغه له دا اختیار ورکړی دی، نو مالک عیسی مسیح به د هغه اختیار په مطابق زموږ په ژوند کې کارونه کوي. نو بېشکه چې هغه د خدای پاک د رضا په مطابق هر څه کوي، خو د دې ټولو معجزو اختیار مالک عیسی مسیح سره و، ځکه خو هغه داسې وکړی شول.
ندیمه، ډیره مننه، تاسو ډیر ښکلی خبرې وکړې، او موږ ته هم د مالک عیسی مسیح د اختیار ډیر په ښه طریقې سره وضاحت وکړه. کچاري موږ د دې حوالې نه بهر وګورو، نو په انجیل شریف کې داسې ډېرې خبرې دي، داسې ډېر واقعات دي چې د هغې نه موږ ته د مالک عیسی مسیح د ذات، د هغه د اختیار، د هغه د قدرت، او د هغه د دنیا ته د راتلو د مقصد اندازه کیږي. خو فی الحال به موږ کوشش کوو چې صرف په دې حواله باندې خپله توجه وساتو، او وګورو چې په دې حواله کې نن خدای پاک موږ ته نور څه ښودل غواړي.
زما ملګرو، کله چې زموږ څه مشکل یا زموږ داسې تکلیف خدای پاک زمنګ نه لری کی یا منګ له شفاره کی، نو منګ له پکار دی چې بیا منګ د خدای پاک حمد او ثنا وایو. په هغه وخت کې نه، کله چې خدای پاک زمنګ یو ضرورت پوره کی، بلکې منګ له پکار دی چې منګ هر وخت د خدای پاک حمد او ثنا وایو، او د هغه شکر گزار یو. لکه څنګه چې منګ د عبادت د پر رازو، او د خدای پاک د شکر گزارای نه منګ خپل عبادت شروع کوو، نه دا صرف دې د پاره نه ده چې منګ د کړه عبادت کوو نو بیا د خدای پاک شکر ادا کوو، بلکې منګ د هر وخت په هر لحظه کې چې کله مونږ ته موقع وي، نو مونږ د خدای پاک شکر ادا کوو، او د هغو نعمتونو شکر دې ادا کوو کوم چې خدای پاک مونږ لاره کړی وي، او د هغو تکلیفونو او مصیبتونو د پاره د خدای پاک نه دعا غواړو. کوم مصیبتونو تکلیفونو چې زمونږ په ژوند کې وي، نو خدای پاک به ضرور زمونږ مرسته او مدد کوي. او دغه شانته نن مونږ په دې حواله کې مولستل چې هلته ځینې خلکو د خدای پاک حمد او ثنا شروع کړله، نو موږ لم پکار دی چې موږ د خدای پاک لوی بیانو، او خدای پاک هر وخت په خپل ځل کې یاد ساتو.
زموږ د پاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې خدای پاک په موږ باندې مهربانه دی. خدای پاک زموږ د پاره بندوبست کوي، کاغه زموږ د جامې جوړی وي، که د روټۍ خوراک وي، یا که د بیماری وي، یا که زموږ په ژوند کې موږ ته نور څه ضرورت وي. لکه څنګه چې موږ په دې کیسه کې وریدل چې عیسی مسیح خپل کلی ته رالو، او هغه په خپل کلی کې وکتل چې یو شل سړی و، او هغه له هغه شفا ورکا. نو که مونږ هر ځای کې یو، نو خدای پاک په ضرور زمونږ ضرورتونه پوره کوي. نو موږ له خپل خدای پاک باندې یقین ساتل پکار دی، ځکه چې هغه زموږ د هر یو څه ذمہ وار دی.
سبا ګل، ستا خبره بالکل صحیح ده، او زه تاسو ته د کلام مقدس یو بل آیات ویم کوم چې په دې حواله کې نه دی، خو ډیره ضروری ګڼم چې په دې وخت کې تاسو ته ووایم. خدای پاک فرمایي چې د ټولو ناول تاسو زما د بادشاہی لټونو کوي، نو نور هر څه به تاسو ته په خپله ملاو شي. بے شک چې خدای پاک زموږ ذمہ وار دی، هغه به زموږ ضرورتونه پوره کوي. او دې سره سره داغه شرط دام دی چې د ټولو ناول تاسو زما د بادشاہی لټونو کوي، یعنی زما په حکمونو عمل وکړي، زما په لارو باندې خپل ژوند تیر کړي، او زما د کلام تعلیمات قبول کړي، او په دې باندې عمل وکړي. نو دام ډیره ضروری خبره ده. نو زما ملګرو، د دین علاوه نور څوک سویل غواړي؟
سلیم ارورا، کچری مونږه شریعت تو ګورو، د شریعت نه زما مطلب هغه شریعت ته کم چې خدای پاک د حضرت موسی په وسیله بنی اسرائیل لور کو. نو پاره کې خدای پاک بنی اسرائیل د پاره یو ډیر زبردست نظام جوړ کړو، او پاره کې هغه ته دا خبره سرګند ک چې تاسو به د خپل ګناهونو نه بخنه څنګه حاصلوي. یعنی د حضرت موسی په شریعت کې خدای پاک هغه ته دا خبره سرګند ک چې هر کله چې تاسو نه ګناه وشي، نو تاسو به یو زناور قرباني کوي، هغه به امام لراولي، او امام به د هغه زناور وینه په خیمه کې، یعنی په پاکترین مقام کې په قربانګاه به وشیندي. نو په دې عمل سره به په عارضي تور باندې د هغه کس ګناهونه یا د هغه امت ګناهونه، د امت نه زما مراد د حضرت موسی د امت ګناهونه، وبخلې شول. خو راځي چې اوس موږ په نوې عهدنامه کې، یعنی په انجیل شریف کې، د ګناهونو د بخنې طریقې کار ته وګورو. زما ملګرو، هر کله چې جبرائیل فرښتہ د بیبي مریم خاوند حضرت یوسف ته سرګند شوه، نو فرښتې ورته وی چې ته بیبي مریم سره د واده کول نه یریګما، ځکه چې هغه د روح القدس په قدرت امیدوار ده، او داغه به یو زوی وشي، او ته پیسانوم کېږي ده، ځکه چې هغه به خپل امت د ګناهونو نه خلاصي. نو زما ملګرو، زمونږ د پاره د خوشحالۍ زیری دادې چې خدای پاک زمونږ د ګناهونو د بخنې یو نوی تنظیم وکړو. په تیر شریعت کې، یعنی د حضرت موسی په شریعت کې، خدای پاک به د بنی آدم ګناهونه د زناور په قرباني کولو سره بخل. خو په نوی دور کې، یعنی هغه دور په کم دور کې چې مالکی سامسی پیدا شو، او داغه نه راتلونکي نسلونه یا داغه امت به په بلې طریقې سره د ګناهونو نه خلاصون مومي، او هغه د ګناهونو د خلاصون وسیله مالکی سامسی دی. لکه څنګه چې جبرائیل فرښتې دا خبره کړې وه چې هغه، یعنی مالکی سامسی، به خپل امت د ګناهونو نه خلاصي، او هغه د ګناهونو نه خلاصېدل مونږ ولیدل چې څنګه مالکی سامسی هغه پیشنګوي کمه چې جبرائیل فرښتې کړې وه دلته رښتیا ثابته شوه. ځکه چې مالکی سامسی وویل، ما دا معجزه ځکه وکړه، او ما دا ځکه وویل چې زما زوی پاسات ستا ګناهونه وبخلې شول، چې دا خبره سرګند کم چې ما سره د ګناهونو د بخلو اختیار شته. نو زما ملګرو، زمونږ د پاره دا یو ډیر لوی د خوشحالي خبره ده چې مالکی سامسی سره اوس دا اختیار شته، او خدای پاک زمونږ د ګناهونو د بخنې یو ډیر ښه تنظیم جوړ کړو. اوس د زناور وینه نه، بلکې د مالکی سامسی په وینه به مونږ ته خلاصون ملاویږي.
ډیره مننه ندیم ارورا، تاسو ډیر ښکلی خبرې وکړې، او زما یقین دی چې زمونږ د ملګرو به دا خبرې ډیر زیاتې خوښې شوي. نو زما رونو خویندو، راځئ چې اوس مونږ عبادت د دعا سره ختم کو. داسې څه خبرې یا کارونه شته چې هغې د پاره مونږ د خدای پاک نه دعا وغواړو؟
زمونږ یو خپله ده، او هغې اپریشن کړی دی، نو د هغې د پاره به دعا کوو چې خدای پاک هغې له روغ جوړ صحت ورکړي.
او زما د خور لور ده، د هغې د پاره به هم دعا کوو، هغه لږ بیماره ده.
او زما د خور نظر کمیږي، نو هغې د پاره به دعا کوو چې خدای پاک هغې له شفا ورکړي، او د هغې دا نظر نور کم نشي بلکې ښه شي.
او زما ترور ده، د هغې مری خرابه ده، نو د هغې د شفا د پاره به هم دعا غواړو چې خدای پاک د هغې د مری دا تکلیف ختم کړي او روغه جوړه کړي.
زما د مرګرې مور مړه شوې ده، نو د هغې د پاره به هم دعا کوو.
ډیره ښه ده. نو سبا ګل، مهرباني وکړئ او تاسو په دعا کې زموږ رهنمایي وکړئ.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم دی وخت لپاره، د خپل وروڼو خویندو د پاره مالک خدایا، ستا کلام د پاره شکر کوم مالک خدایا، چې ته د خپل کلام په ذریعہ باندې مونږ ته ډیره خودنه کې. اے مالک خدایا، لکه څنګه چې شبانی خور وي چې داغې د خور لور بیمار ده، نو مالک خدایا ته پاغي باندې خپل لاس کېږده، او غیله شفا ورکا. د د سلیم خان د خور د پاره ستانه د شفاعت وا غواړم مالک خدایا، چې ته پاغي باندې خپل لاس کېږدا او دا غي د سترګو نظر خه ک مالک خدایا. اے مالک خدایا، د غشان د ندیم رور د ترور د پارم د ستانه دعا غواړم چې ته پاغي باندې خپل لاس کېږدا او غي له شفا ورکا او دا غي چې د مړی کم تکلیف ته مالک خدایا نو غ ټول ختم کا مالک خدایا. د غشان د فیصل رور د خپلوانو د پارم ستانه دعا غواړم مالک خدایا، او خاص داغ خزی دا پارا چی اپریشنی کرده ده، نو مالک خدایا تا پاغی بانی خپل لاس کیگ دا، اغیل شفا ورکا مالک خدایا، اغا روغ جوڑا کا، ای مالک خدایا، دا طول دوازستا پا پاک نوم که غوارم، آمین.
آمین.
زما خوگو او مینوال آریدون کو، ستاسو دیر مننا چی تاسو زمونگ دا پروگرام وارده، او لگ وخم مونگ سر یو زای تیر که، خو او زمونگ دا پروگرام وخ سر ترسی، خود اجازت غوښتو نه مخکې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر خپل ځان سره لیکلی شئ. په دې نمبر به تاسو موږ سره رابطه کوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی
00 15 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541054
زما خوګو مینوال اوریدونکو تاسو خو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه هو کچارې تاسو دا پروګرام یا زمونږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ نو تاسو زمونږ د ویب سټ ته لاړ شئ. زمونږ د ویب سټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوګو ملګرو په دې ویب سټ باندې به تاسو ته زمونږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحانی سندرې او د لوستلو دپاره خسته کتابونه هم ملاویږي. زما امید دی چې تاسو به دینه ډیره مزه واخلئ او ډیر ثبتې د خپل ژوند دپاره حاصل کړئ. ګرانو ملګرو تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله نو زه تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.